اته بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د ازادۍ راډیو مجلې له پروګرام مخکې لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې پر افغان ځواکونو د طالبانو له مرګونو حملو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان د بریدونو په زیاتولو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سرغړونه کوي. قدر بنو اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولهییز افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو د کموالي خبر ورکوي، او د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلورم پرله پسې کال لپاره په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سولهییز افغانستان لپاره تاریخي فرصت بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې شاه محمود قریشي دا خبره پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې ده. د اعلامیې په حواله دواړو وزیرانو په افغانستان کې د سولې د پروسې پر وروستیو تحولاتو هم بحث وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقه د افغان مشرانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې له دې فرصت څخه په کار اخیستو باید د سولهییز او باثبات افغانستان لپاره په یووالي سره هڅه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دی. ANI خبری آژانس د روغتیا وزارت د ویان وحید معیار له قوله لیکي چې نوموړی وایي تمه ده چې ملګري ملتونه به 15,000 بستې یا کیټونه د وزارت ته وسپاري. له دې مخکې د کندهار د روغتیا وزارت اوبخې د روغتیا ریاست ویلي و چې په دې ولایت کې دا طبي بستې ختمې شوي دي. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1000 اوښتی او 16 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو د داعش ډلې دوه تنه غړي نیولې دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان د پاکستان وګړي دي. ښاغلی خوګیاڼی وایي د کسانو په کونړ ولایت کې فعالیت کوو خو په ننګرهار کې نیول شوي دي. ښاغلی خوګیاڼی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې له ګرځبندۍ څخه د سرغړونې په تور د لسګونو موټرو د نیولو خبر هم ورکړ. هغه ازادۍ راډیو ته وویل دا موټر پرون د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی.
ګڼ شمېر موټر چلوونکو سرغړونه وکړه چې د لسو بجو وروسته پولیسو او نورو منصبینو عملي اقدامات پیل کړل او د سرغړونکو لسګونه بیلابیل موټر دی ونیول. دا به تر ډېرې مودې پورې خوشي هم نشي.
په جلال آباد کې له تېرې اونۍ ګرځبندیز او قرنطین نافذ شول، خو د ننګرهار چارواکي وایي تېرې یکشنبه پریکړه وشوه چې په جلال آباد ښار کې د سهار له شپږو تر اتو او د مازدیګر له څلورو تر شپږو بجو به یوازې د دولتي مامورینو موټر د تګ راتګ اجازه ولري. د والي ویان خبریالان امبولانسونه او پوځي موټر هم له دې امر څخه مستثنا وبلل. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. څو جنګي الوتکو چې ګمان کېږي د اسرایلو به وي پرون د سوریه په ختیځ کې پالمیرا تاریخي ښار ته نږدې د ایران او د ایران د پلوي وسلوالو پر اهدافو بمباري وکړه. د سوریه دولتي خبري آژانس سنا راپور ورکوي چې تیره شپه ناوخته د سوریه د هوایي مدافع ځواک د توغندي په وسیله د اسرایلو د تیری مقابله وکړه او څو توغندي مخکې له دې چې خپل هدف وولي نسکور کړل. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د جنګي الوتکو په پالمیرا دښته کې د ایراني وسلوالو پوستې په نښه کړې. پیخه کې تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د سوریه دولتي رسنۍ د دې هیواد د پوځ لخوا د اسرایلو د حملو پر وړاندې په بریا کې اکثرا مبالغه کوي. په دې اړه د اسرایلو پوځ تر اوسه څه نه دی ویلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په یو دیر شو خارونو کې به څلور ورځنی ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان وویل د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوی دی.
23, 24, 25, 26
موږ په پام کې لرو چې په خاص ډول په یو دیرش ولایتونو کې د اپریل په 23مه، 24مه، 25مه او 26مه ګرځبندیز نافذ کړو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. ترکیه د تیرو دوو اونیو د پای په دوه ورځنیو رخصتیو کې دا اقدامات نافذ کړي وو. اردوغان چې د کابینې له غونډې وروسته خبرې کولې وویل دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د اعدام سزا د څلرم پرله پسې کال لپاره په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې ده. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شوی په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په شلو هیوادونو کې 655 کسان اعدام شوي چې د 2013 کال په پرتله 3 کموالی ښیي. د بښنې د نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ د څانګې مشره کلیر الګر وایي اعدام بوګنوونکی وبخی اعدام او بوګنوونکی او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس په پرتله جنایتونه کم کړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه د راپورونو لنډه برخه وړاندې کوم. د افغانستان د فوزرات وی وسلوال طالبان پر افغان ځواکونو د حملو په زیاتولو سره هر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې څخه سرغړونه کوي. د فوزرات د خبره داسې محل کوي چې د طالبانو په تازه حملو کې لشپېتو زیات کسان چې اکثر افغان پوځیان دي وژل شوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 نیټه په خپلو کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وسلول طالبان له هغې موافقې په سرغړونې تورنوي چې د فبروري میاشتې پر 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه. په دې موافقه کې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو د کمولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د تاوتریخوالي کمول به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو پیل ته زمینه برابره کړي، خو د دفاع وزارت ویند روح الله احمدزی وایي د موافقې تر لاسلیک وروسته هم پر افغان قواوو د وسلولو طالبانو حملې کمې سوي نه دي.
لکه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، وروسته لغه طالبانو بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسو او مراکزو خپل بریدون ته دوام ورکړی دی او اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د فعال دفاع په چوکاټ کې د دوی دغه بریدونه دفع کړي او همداراز هغه شوم پلانونه چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسو او مراکزو د بریدونو پلانونه یې درلودل هغه هم خونسا شوي دي، او په دې نتیجه کې طالبان ته زیات تلفات هم په بیلابیلو ولایتونو کې اوښتي دي.
لیک شنبی راهیسی په بیلابیلو ولایتونو کې په هغو حملو کې چې د وسلولو طالبانو کار بلل سوی تر 30 زیات پوځیان وژل سوي دي. د تخار ولایت د خواجه غار ولسوال محمد عمر عمری ازادي رادیو ته ویلي چې د یک شنبی او د شنبی ترمنځ شپه کې د وسلولو طالبانو په حمله کې د محلي اردو 19 غړي وژل سوي دي. خبری آژانسونو د چارواکو په حواله په بلخ، جوزجان او ورزګان کې هم د 30 نور پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په دې موده کې د ګڼو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبرونه هم تایید سوي دي. د ملي اردو چارواکو بیا د یک شنبه په ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د 6 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د 203 تندرقل اردو ویان جګړن ایمل مومند ازادي رادیو ته ویلي چاودنه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوې ده. دا تازه پیښه په داس حال کې کیږي چې د سولې پروسه ټکنې سوې او بین الافغاني مذاکرې چې د مارچ میاشتې لسمې ته پلان سوې وي لا هم پیل سوې نه دي. دفاع وزارت وایي چې وسلول طالبان نږدې هر ورځ له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې او یوه برخه یې د تاوتریخوالي پر کمولو راڅرخي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل
طالبان متاسفانه هوکړه لیک او تړون ته غاړه نه دی ښي او تاسې ګورئ چې هر ورځ دا نقص کیږي، اما د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دغه تړون ته متعهد دي. په همغه اساس باندې موږ کاملا په فعال دفاعي حالت کې یو.
د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو طالبانو حملې په داس حال کې زیاتېږي چې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله روانه ده. د بندیانو ټکنۍ سوې تبادله د ټکنۍ سویو بین الافغاني خبرو د پیل اساسي شرط ګڼل کیږي. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل حکومت د طالبانو 301 شپېته بندیان او طالبانو هم شپېته بندیان خوشي کړي دي. په ټوله کې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان 1000 تنه بندیان چې ډیری دولتي کارکونکي او پوځیان دي خوشي کړي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د حکومت لخوا په ځنډ د بندیانو پر خوشي کولو انتقاد کړی او دای د امریکا او طالبانو ترمنځ له موافقې سره په ټکر کې کار بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، او اوس ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکل سوي چې د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې 40 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. مقاله زیاتوي چې له دې سره ولسمشر اشرف غني اړ سوی چې خپل ځان د ارګ له کارکوونکو جلا کړي او په داسې حال کې د کورونا ویروس پر وړاندې مبارزه پر مخ یوسي چې په دې هېواد کې جګړه لا دوام لري. داسې شواهد نشته چې ګواکې ولسمشر دې هم په دې ویروس اخته سوی وي. خو مقاله لیکي چې د جمهوری ریاست ویاند له دې خبرې ډډه کړې چې آیا د کورونا ویروس لپاره د ولسمشر معاینات هم سوي کنه. د مقالې لیکوال لیکلی د بمونو او ځانمرګو بریدونو څخه د خوندیتوب لپاره تر شدید امنیت لاندې کسانو ته د کورونا ویروس خپرېدل په افغانستان کې د بد شګون په معنا دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله لیکلي له هغو 40 کسانو چې نتیجه یې مثبته راغلې ډیری یې په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر د ملي امنیت په شورا او د ولسمشر د اداري رئیس په دفتر کې کار کوي. همداراز د یوه بل لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی له قوله راغلي وروسته له هغه چې یوه اونۍ مخکې د ولسمشرۍ ماڼۍ د سلګونو کارکوونکو معاینات وسول د ګڼو کسانو نتیجه مثبته راغلې چې په کورونا ویروس اخته سوي دي. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا زر راپور سوی خو چارواکي وایي واقعي شمیر په مقاله کې لیکل سوي چې کورونا ویروس افغان حکومت له تر ټولو لوی ازموینې سره مخامخ کړی دی. یوې خواته حکومت له سیاسي لانجې سره لاس او ګرېوان دی او بل لور ته هڅې کوي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې د دې هېواد جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. مقاله یادونه کوي چې افغان چارواکي هڅه کوي خلکو ته د خوړو او نورو توکو رسول دوام وکړي او ولایتونو ته د بیړنۍ مرستې په توګه میلیونونه ډالر ورکړل سوي خو هغوی د ظرفیت د ټیټوالي له کبله دا پیسې نسي مصرفولی. نیویورک ټایمز د مقالې په پای کې لیکلي چې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د خلکو تګ راتګ محدود سوی او هغه کسان چې ارګ ته ننوځي د زدي افونی سپرې ورباندې وهل کیږي او تبه یې کتل کیږي. د برتانیا چاپ اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان روباټیک ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د افغانستان د ښځینه روباټیک ټیم د ولسکلنې غړې سمیا فاروقي په خبره پیل سوې چې وایي افغانان له د باندې د مرستو غوښتلو پر ځای باید په خپله د کورونا ویروس پر ضد مبارزه وکړي. د اکسپرس ان سټار ورځپاڼې په مقاله کې لیکل سوي چې 50 د کوونکو نجونو خپل شپې ورځې یو هدف ته وقف کړي او هغه دا چې دوی غواړي د موټرو له پرزو څخه د سا اخیستلو ماشینونه جوړ کړي. دا نجونې ټولې د افغانستان د روباټیک ټیم غړي دي. مقاله د دې ټیم د غړي سمیا فاروقي کیسه لیکي چې هره ورځ د افغان روباټیک ټیم له څلورو نورو غړیو سره د خپل پلار په موټر کې د موټرو د ترمیم یوه دوکان ته ځي. دوی په هرات ښار کې اوسي، هغه ځای چې د افغانستان تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت سوي دي. په مقاله کې د سومیه لقوله لیکل سوی کومج داسې ماشين جوړ کړو چې د یو کس ژوند هم وژ